څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه درو. همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلې چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړې او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان په مرمۍ وژل شوي دي، او د ازربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات ملر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال ملر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف ته او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیزمنولای سي. دا څرګندونې داس مهال سوي چې د هلمند لشکرګاه شار په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ته زیاتېدل کیږي. تر دې یو ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار څلورمه حوزه د دریمه حوزې ځینې برخې او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلې چې یادې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً د عملیاتو دي په نمبر یک شاهرا کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې سکمتونو فعلاً مصروف د عملیاتو دي. ځانګړي کاس او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایع ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فلحال د پنی دلایل د وجه متاسفانه د دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر باندې شوی دی. مونږ د دولت نه مونږ غوښتنه ده چې دغه پروسیجر دغه تاغمجات دولتي تاغمجات دوباره دغه فابریکا ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. زموږ غږ ازادي راډیو لري. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشټو راپور نو ورکړل شوی دی. دوړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوی اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر لسمه د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو 94% ګټلې ده. په دې سره باندې موري د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشري وکلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1992 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل شوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته له هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په 16مه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلي چې ناوالني په زهري موادو مسموم سوی دی. او هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللي وو، تر 390 ورځو وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغېزو په اړه ارزونه سره مرسته وسي. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کښتۍ د قطبي او سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللې وه. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو څوارلس ساینس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یې د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغېز ولید. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حمله پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې، د ولسي جرګې یو غړی څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي، او د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشې اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مند منحل نشی او د دې ځای ناست پیدا نشی، طبعا چې امنیت ته صدمه رسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشري انتخابات وګټل. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډېر مهم ده. شخصیت ډېر داسې جدي بدې پایلې ورباندې لري.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لهم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیباله لشکرګانه په مستقیمه اړیکه راسره دی. دایی صاحب، د جګړې وروستی حال څنګه دی؟
د لشکرګاه ښار په دریم اوزه کې دغه رنګه د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال خال او پراګنده د زیستا نیم ساعت تر 15 کې مخکې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خودرنه نښته وسوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله دا وروسته لدې چې امریکایي ځواکونو هلته د دولتي ځواکونو په پلوي هوایي حمله وکړه؟
تکلیف یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان تر ترون دغه وخت راځي تر اوسه پر ډیر سیمې پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډیر پراخه سیمې چې یوازې د چانجر مرکز یو کنډک سرتیر پکې ماسره دي، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه پاتې دي. دا ډیر پراخه ولسوالۍ ده، او سوال بخت دي مستخلق زنګونه وي. دوی آیستا آیستا په دغه سیمو کې تر کسونه کاږي، په کورونو کې ځاته پیدا کیږي، ستراتیژیکې نقطې نیسي او ځانته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې کله سیمې مورته رسېږي، د افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو یا د غوښتل ماموریت د هوا د لارې ځینې بمبارونه هم کوي، چې د دې جملې یو بمبار په نوا ولسوالۍ کې تېره شپه کوي چې ویل کېږي طالبان پکې ډېر زیات تلفات لري. اما کله چې ما د کاجر صوب سره خبرې وکړې د دې ډلې ویان ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګه څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی، چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وایي په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو، یعنی هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکي وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړه ییز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي او د حکومت له لوري او دغه رنګ د طالبانو له لوري موږ ته په وخت او دقیق معلومات په لاس نه راځي. مګر د هلمند امنیه قمندان نن سهار په یوه واړه چټک متوقع کنفرانس کې چې په ولاړو یې خبرې کولې د رسنیو سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ ورځ راځي چې نن درېمه ورځ کې دوی توانېدلي دي دوایي او ځینې برګونو په ترڅ کې یو سل اویا تنه وسوال طالبان ووژني او وژلي دي. خو دا خبره طالبانو رد کړې ده او ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کلان راته ووایي چې د دې جګړې له کبله د بې ځایه شویو ولسي خلکو وضعیت څنګه دی او شمېر یې څومره دی؟
د تکل صاحب دقیق موږ ته چا دغه د څو خلکو ارقام نه دي راکړي. که څومره د مهاجرینو او ځینو مرستندویو ادارو سره خبرې وکړي خو هغوی سرګردانې شروع شوي دي. اما غرمه مهال چې کله زه د لشکرګاه درېنه او ځینو مربوطاتو ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري پلته ولاړم، هغه پل چې ښار د نور ولسوالۍ سره وصلوي، د دې مسلې معضله معلومه شوه چې خلک څومره ډېر، یعنې موږ ویلی شو چې په زرګونو کسان د نادالي بابا جی چې څلورم اوزه ده او درېنه اوزې څخه ښار ته روان دي. حتی داسې کورنۍ هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې تېره ورځ په کرایي کورونو پسې ګرځېدل ونه توانېدل چې پیدا تر شنه اسمان لاندې په ټکټرونو او موټرونو کې شپې تېر کړي.
یو وروستۍ پوښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دایي صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم بې ځایه شوي یې.
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې اوسېږو. زموږ خپل د کورنۍ تقریبا دولس کورنۍ وړې وغټې را بې ځایه شوي دي او ځینې لا هم بندې پاتې دي. باندې
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای و چې د لشکرګاه ښار کې د جګړو وروستی حال راکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو خپله هغه ژمنه چې پر لویو ښارونو به حملې نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ډلې تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د تاوتریخوالي ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال دیوان نادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د طالبانو د دوهې هغه ژمنه تر پوښتنې لاندې وړي چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د تیر په څیر یو ځل بیا خپلې ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عامو خلکو ته یې ځاني او مالي زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن اوسي. طالب یو ادعا کوي، ادعا ټول دروغ دی چې مونږ بریدونه نه کوو، مونږ تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشتو کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لویو ښارونو به حملې نه کوي. وروستیو څو ورځو کې هلمند ولایت په ځانګړي توګه لخکرګاه ښار شاوخوا جګړې زور اخیستی. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخي او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمې نیولې دي. د هلمند سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوبله نه ده وختي، خو خلک خپل کورونو بې ځای شوي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې له لارې بریالي شي.
خو طبعاً که طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړي جګړې ته دوی دوام ورکوي، خو خلک د سولې لپاره ناهیلی کیږي. نو د دوی جنگ په دې معنی چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنې ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده د زموږ هیوادوال په وړاندې. طالبان دي باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل موخه ته نه رسیږي، دا دوی پوښي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي رادیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی ښارونو حملې نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی ښارونو د حملې نه کولو، د القاعدې سره د اړیکو قطع کولو او د بین الافغاني خبرو پروسه وارزول شي. ښاغلي میلی زیاته کړي افغانستان کې د تیرو څو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو څو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي کچه ټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي د هلمند په لښکرګاه ښار کې یې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لویو ښارونو کې یوازې موقتي حضور لري او ډېر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسؤلینو او هلمند سیمه ییزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې د ماتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
د هلمند جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همداراز د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حملې کړې دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګت پر ټویټر لیکلی دي چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناتو ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي دې ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشه ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمه ایزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قومندانانو سره خبرې کړې دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې له 2 کلونو راهیسې د سیمه ییزو پولیسو د یوې شرکزیزې ډلې مشري کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمه ییزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نومان وزیر مسعود اندربی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانې هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ایزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شورګړې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حمله دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 نیټې د حمله کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې تری بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوې، دوی د شلګری ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډېرو برخو کې، له هغې جملې په سیاب، جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نامنه کېږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قومندانانو او پرسنلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 38 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قومندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشري کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ایز اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیالله زاهد د چاربلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ایزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغېزې ولري.
تدریجي شکل مندې منحل شي او د دې ځای ناستې پیدا نشي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې مؤثر اقدام بولي.
پخوا په ډېرو سیمو کې طالبان واکمن وو. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر اخیست. خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری د ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کېږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمېر کابو 6000 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قوماندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو، د یادو ځواکونو ټولیز شمېر 18000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا دا ځواکونه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو، له هغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللې، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه درستنه شوې. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه دراغلی، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تللی او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضره شوې نه ده، بلکې هره میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینه کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه. 14 میاشتې کېږي چې ولسي جرګې ته نه ده راغلې، خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپله له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشتځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپله فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډېر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلی، خو د غیر حاضرۍ د کره نیټې په اړه یې څه نه وایي.
بله، و ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څونه وخت کېږي. منتها دلته خو مونږ ته هېڅ کومه پرده رالګلی چې ګویا هلته مریضه ده او تداوي لاندې ده.
د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چېرې کوم استازی د جرګې په 44 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هېڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنګینه کارګر میاشتنی معاش په بېلابېلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش 2,03,000 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې، نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسي جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي. خود رنگینه کارگر خاوند فهیم کارگر بیا دانه منی چگی میرمن غیر حاضر او له هیواد ده باندي ده. خغلی کارگر ازادی رادیو ته وویل فیلان خانم کارگر کجاست؟
فیلان مریض است.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون 3 غړیو چې رنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو له افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماته
زموږ غاګ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانی دي، یوه لوړه لونډیانه، یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي. په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره، 10 کوره، 15 کوره لکه شوي چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کچڼۍ کالوي کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو څخه او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانۍ کلي پرېږدي. دا جواري، ماش، ټول شان یې وچ سوله وزیره ده. دا پیغام ته خپور کړئ او ژر ته ژر خپور کړئ چې دغه لوړې چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان سمه نن محمد نبی غټ موټر چلر چلوم. نو د فرا سره رواني ورو د فرا لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورو د قربان سمه ورو ته ول وزر مزاری موټر کې شروع ورو مست دالاري لا کوم د ابار مستان پر سمه بوجو. نو دې راته لا سې د بل وخت قرار ده ته اجازه واخلي ته ورو لوځه راتونه چې څه ورته منشتران راوي. نو بیا هم 15 تنه منشتران ورته لغې وچ شول. بیا په سیوا خسرو دی لاسه ما د لړپور چارواکو سره غوښتل چې ورور زموږ غم وخوري تر هر په واسطه باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهار پورې چې هر په واسطه د پراخ چرواکو د بازار په خلکو کې په واسطه د دولت ولسوالۍ ګرد ورجندې د ولایت ورجندې د پراخ چرواکو زرزر افغاني غواړي زموږ څخه خدای تمامه سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادۍ رادیو اوري د تاجکستان د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشرې انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلې. په دې اړه راپور د خبرونې